دا مشال لړیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. دا مشال لړیو په دې خبري غړې کې زه ګل آیاز او شاین بنيري درته هر کړي وای. په روانه خبري غړې کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصری هم راوړي دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره یو ځانګړی راپور هم لرو، خو د هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه له شاین بنيري اورو.
سلام شه لومبر دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان یو نوموړی خبريال افسر علم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په واستوال برید کې ټپي شوې ده. ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه ونې کېدونکې د سوري نړیوال کانفرنس تر روجې پای مودې پورې ځنډه ولې ده. او ایران او د نړۍ ځواکونو هیوادونو د کال 2015 د جوهري لوازنامې د ژغورلو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نوموړی خبريال افسر علم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په واستوال برید کې ټپي شوې ده. پرون ماښام پر ټویټر خپره شوې ویډیو کې افسر علم چې په ټپي حالت کې وویل هر هغه چا چې پر د برید کړي په دغه ډول چلونو دی له خپلې لارې نه شړولې. افسر علم وړاندې د انګریزي ورځپاڼې د نیشن ایډیټر هم پاتې شوې ده. نوموړی د پاکستان په پوځي جرنیلانو نیوکې کوي چې هغوی په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. په وروستیو کې هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې دی کله د پیمرا مشر نو څنګه به د استخباراتي ادارو چارواکو په کار کې مداخلت کاوه. په پاکستان کې بیا بیا خبريالان تر بریدونو لاندې راځي. په پاکستان کې د بی پولي خبريالانو د سازمان استازي اقبال خټک دغه برید غندنه کړې ده. نوموړي مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه.
نو تقریبا یو سل پنځوس ژورنالیستان پاکستان کې اوسه پرېوژل شوي دي. د یو ژورنالیست هم قاتلان چې دی هغې ته سزا نه ده ورکړل شوې.
بلخوا د کورونا چارو وزیر شیخ رشید بیگا په ټویټر لیکلی چې په دغه اړه د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی دی او په برید کې ککړ کسان به زر تر زره ونیول شي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه د اپریل تر 23 نیټې پورې ځنډول شوې ده. پرون اسمبلی په قرارداد بحث پیل کړ چې پکې په یو فرانسوي میګزین کې د اسلام د پیغمبر د خاکو د خپرېدو غندنه شوې ده. د قرارداد د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي امجد علي خان وړاندې کړی چې د بحث لپاره منظور شوی دی. په قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې پارلمان دې له پاکستانه د فرانس د سفیر د وستلو په اړه بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په پاکستان کې تحریک لبیک په نوم د یوې مذهبي ډلې لخوا پر تشدد مظاهرې ترسره شوې دي. حکومت د اپریل په 15 په تحریک لبیک پاکستان بندیزونه لګول او د یو کل عدم تنظیم وګرځو. خو وروسته د حکومت او تحریک د مشرانو ترمنځ مذاکرات وشو چې په نتیجه کې د مظاهره چانو لخوا نیول شوي پولیس سرتیري خوشې کړل شوي دي. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید پرون په ټویټر په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د تحریک لبیک سره مذاکرات بریالي شوي دي او دا چې تحریک د احتجاجونو په درولو رضا شوي دي. تر اوسه د تحریک لبیک لخوا په دغه اړه څه نه دي ویل شوي. ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه ونې کېدونکې د سوري نړیوال کانفرنس تر روجې پای مودې پورې ځنډولې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو پرون د خبر ترک ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د تیاریو د ځینو ستونزو له کبله د استنبول خبرې د اختره پورې ځنډول شوې دي. رویټرز خبرې ایجنس د دریو سرچینو له قوله وایي چې دا غونډه د طالبانو لخوا د برخې نه اخستو له امله ځنډول شوې ده. افغان چارواکو او طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او ایران او د نړۍ ځواکونو هیوادونو د کال 2015 د جوهري لوازنامې د ژغورلو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اروپایي ټولنې د بارنو چارو د کړنلارې د ادارې ډیپټي سیکرټري جنرال ارنیک مورا پرون په ټویټر په یو بیان کې ویلي پرمختګ شوی دی خو په دغه اړه لا ډېر کار ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړې ده چې خبرې به را روانه ونې بیا پیل شي. په ویانا کې د اروپایي ټولنې په مشرۍ د خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانس، برېټانیې او جرمني ترمنځ کېږي چې امریکا ورپکې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت ویاند د خبرو پر مخ وړلو لپاره د کاري ډلې د جوړېدو هرکلی کړی دی او دای منلی دی چې په دغه اړه لا ډېر کار کول دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه د مشال اړو نو واوریدل چې شاین بنيري وړاندې کړل. که زموږ وګړو کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا خبریالانو قومي او نړیوالو ادارو پر خبریال افسر عالم مرګونی غندلې دي او په دې پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. په پاکستان کې خبریالان وایي امنیتي ستونزو سره مخامخ دي.
ګولی اور گالی کی سرکار کا نوم ولبنگ اور کو لدا با بے زے نیوی چنن د پاکستان صحافی د دې صورتحال سره مخامخ دي.
په پاکستان کې راتلان وای په هیواد کې د کرونا ناروغي درې با صفه ډېره په تونتي سره خپلې کې چې د وجي ورستر بلې په هسپتالونو زیات شمیر په بوج پرې وزي.
بس کوشش کوم چې زیات نه زیات خلک فسیلیټیټ په خداده چې خلک خیال بالکل نه کوي دې د وجي د هسپتالونو باندې بوج زیات شوی دی ډېر.
د پاکستان قومي اسمبلی د اسلام آباد لپاره د کورونی تشدد د مخنیوي قانوني مسوده منظور کړه. تر دې مخکې صوبایي اسمبلی هم د غشان ورته قوانینو منظوري ورکړي. واخو د بشري حقوقو او د ښځو حقوقو فعالان وای دا قوانین نه عملي کیږي.
تشویشناک بات ہے کہ جو تشدد ہے عورتوں کے خلاف وہ بڑھ ہی رہا ہے.
شنن یو تبصری هم تخبرو لمشال رادیو سروس. کډونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان نوموړی خبريال افسر عالم پرون ماخام په اسلام آباد کې د یو ناپیژندل شوي وسلوال لخوا په ډزو کې زخمی شوی دی. په اسلام آباد کې د هغه ملګری او ډاکټران وایي چې د افسر عالم حالت د خطر نه بهر دی او د او په یو روغتون کې درملنه روانه ده. دا خبرلارو ادارو په نوموړي د برید اغندنه کړي او د ذمہوارو د پیژندلو او قانون ته د سپارلو غوښتنه کړي. بلخوا د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویل دي چې په دې اړه د پلتون لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته ویل دي او ذمہوار کسان به زر ونیول شي. نور تفصیل د شانواز ترزی په رپورت کې ورو.
د پمرا پخوانی چیرمن او نوموړی خبریال افسر عالم په اسلام آباد کې د یو نامعلوم تر لخوا په ډزو زخمی شوی چې په روغتون کې داخل شوی او د ډاکټرانو خوینا حالت یې مرګون نه بلکې ښه کې دوه اختر واندې. پرون د اپریل په شلمه ماخام افسر عالم د اسلام آباد په اف 11 یا اف 11 نمبر پارک روانو چې ور باندې یو نامعلوم تن ډزې وکړي. په ټویټر د افسر عالم یو ویډیو چې په زخمی حالت کې د موبایل کیمرې ته مخ اړولې ده او یو تن ورسره خبرې کوي. په دغه ویډیو کې افسر عالم په خپل یو وینا کړی ده او هغه داسې دی وای ما واکاو او یو چا په ګولې وشترم خو زه حوصله نه بایلم. خدا زما پیغام دی هغه خلکو ته چې حوصله بایلون کوالو کې نه يم او نه چان یریږم. تاسو ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ. دا افسر عالم دا خبره چې هغه خلکو ته پیغام اشاره هم هغه خلکو ته چا چې ویشتو یا د چا په وینا چې ویشتل شوی دی. دا افسر عالم صحت بیگا د شپې تر نه وخته پورې څنګه خبریال عبدالله مومن په معروف روغتون اسلام آباد کې د افسر عالم پوښتنې او بیا په دغه ځای کې د خپل میډیا ادارې نه دور د رپورت جوړولو لپاره موجود مشهد لري وویل.
د دې پیښې نه پس افسر عالم د اسلام آباد په معروف هسپتال په آی سی یو کې دی او موږ ورسره لیدل هم وکړه. ډاکټران هم دا وایي چې دغه حالت چې دی خطرې نه بهر دی او ګولۍ چې ده هغه دغه د خېټې نه چې دی وتی ده.
افسر عالم د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا چیئرمن هم پاتې شوی او اوس هم صحافت کوي. پاکستان کې د اخبارونو د ایډیټرانو تنظیم کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر یو رپورټ چې د سکر فروری په اولنۍ نیټه په ډان او رسپانه کې چاپ شوی پکې ویل شوی یوازې په کال 2020 کې پاکستان کې 10 خبریالان وژل شوی او یو شمېر خبریالانو ته دړکی ورکړل شوی هم دی. رپورټ زیاتوي یو شمېر خبریالان تختول شوی زورول شوی او ورباندې تشدد هم شوی. د دین علاوه د چارواکو لخوا زبانی او جسمانی زیاته او یا بیا ور باندې جالي مقدمه هم جوړ شوه چې پکې ځینې گرفتار کړي هم دي. لکه دوی لیکلي چې د پاکستان د پیژندلې ورسپانو جنگ دی نیوز او د جیو ټی وی مالک میر شکیل رحمان د گرفتاری لوی ثبوت دی. دا شان پیخه هم ثبت شوه دي. د خبري اعلانو د ملکی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست نائب صدر بغزادي او سبزی مشهد رډو ته وویل دلته د بیان ازادي بیخي ختمه کړي شوه که څوک وګوري آزاد صحافتو کې یا به وجل کېږي او یا به روزګار کېږي.
ګولی اور گالی کی سرکار کا نوم ولبنگ اور کو لدا با بے زے نوی چنن د پاکستان صحافی د دې صورتحال سره مخامخ ده او سماج او د معاشره کې دمه چې کومه خرابیان دي دې پاغه باندې خبره کوي. نو دا د خلکو لپاره یو ډېر لوی یو امتحان دی. او زمونږ سره کومه ډیټا را سره ده نو هغه دا چې په پاکستان کې په تیر دوه نیمو یا دریو کالو کې د 8000 نه زیات ورکینګ جرنالیست چې کوم دي هغه بیروزګاره شوي دي، هغه د ادارو نه ایستل شوي دي.
د بی پولی خبری اعلانو سازمان رپورټر وداوت بارډر د پاکستان لپاره نمائنده اقبال خټک وای دلته بیا آزاد صحافت کول ډیر ګران کار دی.
موږ شروع کړو د جنرال پند کال 2003 نو تقریبا یو سل 50 ژورنالیستان په پاکستان کې اوسه پر وژل شوي. د یو ژورنالیستم قاتلان چې دی هغه ته سزا نه ده ورکړل شوې.
خو د پاکستان د خبریالانو ملکی تنظیم پی ایف یو جی بیا وای چې تر اوسه پورې د خبریالانو په وژنه کې د ککړو تنانو ضد کوم رقم عملیات نه دي شوي. د افسار عالم په ګولۍ ویشتل د خبریالانو نه علاوه د واکمن ګوند تحریک انصاف وفاقي وزیرانو او د داخله چارو وزیر شیخ رشید هم غندلې او د پیښو د پلټنو لپاره ویناګانې هم کړې دي. شیخ رشید په خپل ټویټر لیکلي آی جی پولیس اسلام آباد ته امر شوی پلټنې دی وکړي، هغه تن چې بریدي کړي د گرفتارولو هدایت هم ورته شوی دي او په افسار عالم ګولۍ ورون کې به قانون نه بچ نشي. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوګیده کمی اسمبلی په غونډه کې د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو او د فرانس سفیر له پاکستان د ویستو په معامله حکومت قرارداد وړاندې کړو او له سپیکر یې وغوښتل چې په دې بحث وکړل شي. خدا اپوزیشن ګوندونو وینا وا چې دا ډېر حساسه معامله ده، حکومت په دې کې لسنجیدګۍ کار نه اخلي او باید په دې قرارداد یې له اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د اپریل په شلمه د کامی اسمبلی په غونډه کې حکومتي غړي امجد علی خان د فرانس د سفیر له پاکستان د ویستو او د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو پر ضد قرارداد وړاندې کړو، خو ویلې شو چې په دې بحث وکړې شي او د لړکې د یو خصوصي کمیټي هم جوړ کړې شي. په دې موقع د اپوزیشن غوندونو وینا و چې دا ډېره حساسه معامله ده او حکومت تل په دې کې د غیر سنجیدګۍ نه کار اغسته او اوس هم د اپوزیشن غوندونو د مشورې نه بغیر په یوازې سر دا قرارداد جوړ کړی چې پوره نه دی. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ شهید خاقان عباس خپل وینا کې وی دی وی دا قرارداد متفقہ پکار وو. نو که تاسو قرارداد راوړل غوښتل نو طریقه دا و چې د اپوزیشن سره به مخابره کړي وا چې موږ دا قرارداد راوړو، نو زه بیا وایم په تحفظ ناموس رسالت او ختم نبوت باندې هیڅ دوه رایې نشتا او دا قرارداد پوره نه دی. جمعیت العلماء اسلام پارلیمانی مشر مولانا اسد محمود اوی دا ډیر کمزور قرارداد دے، نو باید چې د دې مسلې لپاره د ټول پارلیمان کمیټي جوړ کړی شي.
میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو مکمل پارلیمنٹ کو کمیٹی بنایا جائے اور اس میں
دے وی زگنم چې د دې پوره پارلیمان کمیټي جوړ کړی شي. او په دې چې تاسو د بحث خبره وکړه نو ما غنن چې دې شي تاسو نن په پارلیمان کې دا قرارداد راوړی وي چې د فرانس سفیر دې ته ملک نه وېستل شي او یا هغه سارول پکار دی. دا سی په کمزور لفظونو کې وړاندې کړی شوی قرارداد باندې تاسو وایئ چې بحث دې پرې وکړې شي، نو تاسو درې میاشتې ولې مجرمانه خاموشي خپله کړې وه؟ تاسو ولې په دې بحث ونه کړو؟ د مذهبی چارو د وفاقی وزیر نورالحق قادری وینا وا چې وزیر اعظم عمران خان او حکومت ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم لپاره هر قسمه اقدامات کوي او وزیر اعظم عمران خان دا مسله په بین الاقوامی ډګرونو راپورته کړي.
جو مجوزہ قرارداد ہے اس حوالے سے
دی وی چې کوم ته جس کړی شوی قرارداد دی د ډېر په مثبت طریقه او کړنلار جوړ کړی شوی. او زه یو خبره کوم چې عمران خان په خپل پوره پوره طریقه د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم لپاره چې کومه سفارتکاری کړي د حضور صلی الله علیه وسلم د عشق د پیغام لپاره او بیا یې دغه پیغام د دنیا ګوټ ګوټ ته رسولې. دا له هغې وروسته چې د فرانس په یوه مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان نومي یوې مذهبي ډلې په اسلام آباد فیض آباد کې تیر کال د نومبر په 15مه احتجاجي لاریون پیل کړو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان دې د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي، د فرانس د مصنوعاتو د بایکاټ وکړي او د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي. د کومې وروسته چې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان سره پلیکلی بنه کی دا غختنی و منلی او ورته یووی چې د اپریل تر شلمې با دا غختنی پوره کوي خو په دې هواد کې یو وار بیا د تحریک لبیک پاکستان پلویانو د اپریل په 12 احتجاجونه او مظاهره پیل کړي چې د پنجاب پولیسو په لاهور کې د دې ډلې مشر سعد حسین رضوی گرفتار کړو او دا ډلې د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو په فهرست کې شامل کړه د پولیسو او د تحریک لبیک پاکستان د کارکونانو ترمنځ د نښتو وروسته حکومت یو وار بیا د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو سره لوزنامه وکړه چې تر مخې د تحریک مشر سعد حسین رضوی راخوش کړي شو او ورته یې وویل چې د فرانس د سفیر د وستو معاملې به په پارلیمان کې وړاندې کوي
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال رضی تاسو یې غوږی په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا ناروغي درېمه څپه ډېره په تیزی سره خپریږي چې له وجې ورځ تر بل هسپتالونو ته په زیات شمیر کې مریضان را روان دي نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا ان سی او سی وایي په پاکستان کې کووډ 19 ناروغي وبا درېمه څپه په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 19 پوری 1923 کسان ورزده دي بلخو چارواکي وایي د واکسینو ورکولو لړۍ په تیزی سره روانه ده او هر هغه کس چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګولو لپاره خپل نمونه دي ثبت کړي نور تفصیل احمد الله په دې رپورت کې ورو
په پاکستان کې چارواکي ادعا کوي چې د کورونا وایرس واکسینو کمپاین ښه روان دی او تر اوسه یې له 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د دې ناروغۍ واکسین ورکړی دی بلخوا د کووډ 19 ناروغۍ وبا درېمې څپې په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نه تر 19 نیټې پورې 1930 کسان وژلي دي ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ درېمه څپه ډېره په تیزۍ سره خپریږي چې له وجې ورځ تر بله هسپتالونو ته په زیات شمیر کې مریضان را روان دي د پېښور د لیډریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم اپریل په شلمه مشال ویډیو ته وویل د تیری ایوی میاشتې نه د زیاتو مریضانو راتللو له وجې په هسپتال کې هر ورځ د کټونو شمیر زیاتوي
کورونا صورت حال چې تم هغه زبردم وي مچ ډېر خراب دی د صبح درې غټ هسپتالونو دي پای کې لارې چې کوم دی ټول غټ هسپتال دی او موږ په کټونو غټ کورونا کمپلیکس هم چالش کړی دی موږ ورته بیډ چې کوم دی هغه روزانه په بنیاد باندې زیاته وو ځکه چې د مریضانو تعداد ورځ تر ورځې زیاتېږي دا شان دي کوم ګورو په کې ټي ایچ او ایچ ایم سی کې مریضان اوس نور نه اخلي چې کومه کیپاسټي هغه فل شوې ده فریز الله دې سم زیات شي ویلي زیات مریضان په کې مري دا یې وجه دا څومره چې ډېر خلک متاثر کېږي دوه چې کوم دی مرګونه په کې زیات کېږي خاص کر په کې اور کې سواد کې برزاد کې بس کوشش کو چې زیات نه زیات خلک فسیلیټیټ کو خدا دې چې خلک خیال بالکل نه کوي دې د وځي نه پاسپټالونو باندې بوج زیات شوی دی
د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختګ وزیر اسد عمر د اپریل په 19 په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د نوو کیسونو راتللو ایوا تر ټولو غټه وجه د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول دي نوموړی پر خلکو غږ وکړ چې په حکومتي لارښوونو په عمل کولو سره هر هغه څوک چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګولو لپاره خپل نمونه دی حکومت سره ولیکي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اپریل په 12 په جرمنی کې د خپل سیال سره تر ملاقات وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د کورونا وایرس 15 میلیونه ډوز نور واکسین به د کواکس پروګرام له لارې تر مې میاشتې پورې لاسته راوړي کواکس پروګرام د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او پروګرام دی چې مقصد یې غریبو هیوادونو ته هم د کورونا واکسین رسول دي د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اپریل په 16 مشال ویډیو ته وویل د واکسینو ورکولو لړۍ په تیزی سره روانه ده
په پاکستان کې تر 50 کلونو زیات عمر لرونکو کسانو ته د واکسین ورکولو لړۍ روانه ده او له مختلفو ملکونو څخه نور واکسین ترلاسه کولو وروسته حکومت اراده لري چې لاختر وروسته د 50 کلونو او تر هغه کم عمر لرونکو کسانو نوملیکنه هم شروع کړي د دې ترڅنګ ډاکټران او د سیاحت عمله خو موږ په لومړي پړاو کې واکسین کړی
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا واکسینو ورکولو لړۍ د روان کال له فروری میاشتې راهیسې روانه ده چې دا وخت تر 50 کلونو زیات عمر لرونکي کسان اخیستلی شي خو په شخصي توګه د هر عمر وګړي کولی شي چې د پیسو په بدل کې ځان واکسین کړي په همدې حال کې د کورونا وایرس په اړه شمیري خبرونکي وپاڼي لیکلي چې په پاکستان کې د اپریل تر شلمې پورې له 1,00,000 زیات خلک په دې وبا اخته شوي دي 14,500 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي خو 6,00,000 نه زیات کسان له دې وایرسه روغ شوي هم دي په پاکستان کې د کورونا وایرس لومبه کیس د 2020 کال د فروری پر شپږشتمه مخې ته راغلی وو او لومبه تنترې د مارچ په 13مه د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
مشال لوت تاسې غوږی د خیبر پختونخوا حکومت او په پاکستان کې د چین سفارت په شریکه په قبایلی ضلعو کې د ترهګرو لخوا د وران شو سکولونو د بیا جوړولو په یو منصوبه لاس پورې کړی دی. صوبایي حکومت وایي په لومړۍ مرحله کې به د خیبر قبایلی ضلع سکولونه رغوي او بیا به دا لړۍ نورو قبایلی ضلعو ته غځول شي. دا وخت په قبایلی ضلعو کې په ډیرو سیمو کې خو یا سکولونه شته او که شته هم نو بیا د بنیادی اسانتیاو نه بے برخه دي او ډیر پکې استادان هم نه لري. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې وو.
دې منصوبې لاندې به په لومړۍ مرحله کې په خیبر ضلع کې لږ تر لږه 50 سکولونه بیا رغوي. په دې کې څلېرشت د هلکانو شپږویشت سکولونه د جنکو شامل دي. دې لپاره به 8.8 میلیونه روپۍ حکومت پاکستان ورکوي او 10.9 میلیونه امریکایي ډالر به د چین حکومت ورکوي. خیبر نه د صوبایي سملۍ غړی د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق دای مشال ریډیو ته وای د دغه سکولونو بیا رغول یو لوی پرمختګ دی.
دا یو ډیر اهم پیشرفت دی. دغه 50 سکولونه چې دي چې دا دوباره تعمیر شي او د مونږ هغه تعلیمی سلسله چې کومه کې ډیر زیات خلل او رکاوټ راغله او هغه دوباره به په صحیح طریقه باندې بیا بحال شي. او دا ټوټل امداد چې دی 10.29 میلیون امریکی ډالر به چاینیز حکومت ورکوي. دا منصوبه به ان شاء الله چې په 2023 پورې مکمل کیږي.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال دلشاد خان پردی وای چې دا مهال زیاتره وران شوي سکولونه په خیمو کې شروع کړل شوي او ماشومان پکې ډیر مشکل سره مخ دي.
چې کوم خلک به کور شوي او هغه چې کوم واپس روغلو د 15 کال کې د خیمو سیستم یې برابر کړو خو څه بلډینګ هغه پکې نشته. همدغه خیمو سیستم داسې چې کله سیلاب روشي یا طوفان روشي مغه خیمه چکم دی کنه واپس ته کاوه یوسی نو مشومون چکم دی کنه بیا د تعلیم نه محروم شي. دا صحیح کنه چې یقین خو به مولي روشي چې کله په عمل وشي. په هر کوم کې مونږ ایم ان ایل ایم پی ایس لا پکور دي چې په هر کوم کې سرکوري سکول الونو کې.
د باډي ملک دین خیلو لال محمد پردی وای چې په کار دا په دې اعلانونو باندې عمل وشي.
وزیر الله روغلو گورنر روغلو ډیر کا سون ډیر مشرون روغلو پوینو شه خو لکه مونږ داسې وسه پیرن داسې مطمئن رقم په نه ده شوی. چیرې یار او ماغه سه پروت دی او ماغه سه ترپلې مرپلې لګاولی چې هوګونه روشي پوینه سه ترپلې کوځ بیا سموتی ډوګې موګې وارشه یې موتوی او بیا بیا چې کس یې نو بل بیا یې رو وچاتی کی روغه یې کی نو د دې چې وشي مالا کا سه غب کېشتا نو بس موږ یې چیرې دا سه وشي چې خو ما خو پوینه شو دی موږ حکومت نه دا غلی دا چیرې خو با خود موږ په لوکا باندې پوینه شو ورخ میږي په ورسېدی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې په تیرو لسو کالو کې د بدامنۍ په وخت وسلوالو خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونو کې چاودنې کړې وې. په دې کې نیمایي مرمت کړي او ځینې په خیمو کې شروع کړي. خو دا وخت په ټوله ضلع کې 461 تعلیمي ادارې فعال دي. چارواکي وایي په باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي. اوس پکې امن بحال شوی او پرمختیایي کار رونه پکې روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان قومي اسمبلی د اپریل پر 19مه د سرخار اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانوني مسوده منظور کړه. تر دې مخکې صوبایي اسمبلو هم ورته قوانین جوړ کړي خو د بشري او ښځو حقوقو فعالان وایي پر دې قوانینو د عمل نه کېدو له وجې د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. دا فعالان وړاندیز کوي چې پولیس، عدالتونه، رسنۍ او هم د خلکو منتخب استازي د ښځو حقوقو قوانین درک او د هغو په عملي کولو کې مرسته وکړي. تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې.
د اپریل پر نولسمه د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه د اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون 2020 مسوده منظور کړه. دا مسوده د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری اسمبلی ته وړاندې کړه. نوموړی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل، د پاکستان آئین د دې هیواد هر وګړي د ژوند او شخصي ازادیو د تحفظ ضمانت ورکوي. مزاری زیاته کړه، د هیواد هر وګړی د قانون په نظر کې برابر حیثیت لري او پر ضد یې د جنس پر بنیاد باید توپیری چلن ونشي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داول چې د بشري حقوقو لپاره د اسمبلی د قائمه کمیټې غړی هم دی، د اپریل پر شلمه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون مسوده د کمیټې د غړو په سلا مشوره جوړه شوې.
دا په ایجنډا باندې تقریبا شپږ اووه بیلونه راغلي. ډومېسټک وایلنس ولا دی وسره یو بل د ماشومان ولا چې کوم زمونږ د کمیټې چیرمن د بلاول بوټو صاحب هغه یو سب کمیټې جوړ کړه زما په مشرې کې. موږ بحث وکړو په کمیټې چې کوم سفارشات وو نو زه نیم کې پتون هغه پکې راوستې شو نور بیا په کنسنسس باندې دا بیلونه پاتې شو.
د پاکستان سلور وړو صوبو بیا وار لمخه د کورنۍ تشدد ضد قوانین جوړ کړی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن یو پخوانی مشر زهره یوسف وایي چې اصلي ستونزه د دې قوانینو نه عملي کېدل دي. نوموړی د پاکستان د وزیر اعظم دیو وروستي بیان په یادولو چې نوموړی پکې پر ښځو د جنسي تیری پیښو لپاره تر ډیره همغوی ملامتي بدللې وي، زیاته کړه چې د هیواد د ښځو حالت ښه کولو لپاره ضروری ده چې پولیس، عدالتونه، رسنۍ او د خلکو منتخب استازي د ښځو د حقونو قوانین درک او د عملي کېدو لپاره خپل برخه کار وکړي.
که د ملک وزیر اعظم داسې بیان ورکوي چې ښځې ځکه د جنسي تیری پیښو ښکار کیږي چې د هغوی لباس سم نه وي، نو له دې سره د هغوی په ټولنیز حیثیت منفي اثر پرېوځي. د کورنۍ تشدد ضد قانون شته خو عمل ورباندې نه کیږي. یوه ښځه که د خپل شکایت درج کولو لپاره تاڼې ته لاړه شي نو اکثره ورته ویل کیږي چې دا ستا کورنۍ مسله ده. دا ډیره ضروری ده چې د قوانینو له جوړولو سره سره د قانون عملي کوونکو ادارو کارکوونکي او هم د لاندې کچې عدالتونه باید د ښځو پر قانوني حقونو پوهوي او د هغوی حفاظت وکړي. په دې لړ کې د اسمبلیو منتخب استازي هم باید خپل کردار ولوبوي او د خپلې حلقې خلکو ته ووایي چې له ښځو سره زور زیاتی کول جرم دی. صوبو هم قوانین جوړ کړي دي خو دا د اندېښنې خبره ده چې پر ښځو د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر کال د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کار کوونکې یوې ادارې سستینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان 2022 زیږدیز کال د مارچ پر نهمه په خپور کړي یو رپورټ کې ویلي، د تیر 2020 زیږدیز کال په اخرنیو شپږو میاشتو کې پر پاکستاني خزو د کورنۍ تشدد پیښې د دغه کال د اولنیو شپږو میاشتو هغو په پرتله دوه چنده سیوا شوې وي. په اسلام آباد کې د بشري او ښځو حقوقو یو فعال عصمت شاه جهان چې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مخکښ هم ده وایي، د پاکستاني ښځو حالت تر هغې نشي ښه کېدای چې ریاست د هغوی د خیر ښېګڼې په تېره د تعلیم، صحت او روزګار چارو ته جدي پام نه وي کړی.
تعلیم، روزګار او علاج نه وي چې وکیل فیس نشي ورکولی نو څنګه بځي؟ تعلیمي نظام بدلول غواړي، کتابونه بدلول غواړي او سماج بدلول غواړي. نروکۍ نظام چې دومره مضبوط او دومره سخت دی دا ماتول غواړي. د اسلام آباد نه خبرې کوم، د شاتا کچا بادو کې روز انسنه سواکیات کیږي، سزاګانې هم په دې کې نه کیږي. او بل دا څومره قوانین چې جوړ دي هغه ډومېسټک وایلنس چې دی دا کریمینلایز کړی نه دی چې دا د ریاست خلاف جرم دی. نو ښځه به په خپله باندې وکیل ګوري او بیا به مقدمه کوي او بیا به واپس بیا کور ته نه راځي. چې کور نه چې وځي نو بیا به روټۍ څوک ورکوي؟
د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل پر 19 د قومي اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړې، پاکستان د ملګرو ملتونو پر هغه کنوینشن دستخط کړی دی چې هدف یې د ښځو پر وړاندې د هر رقم امتیازي چلن او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی. او ځکه نو د نوموړي په خبره حکومت مکلف دی چې د کورونو دننه د پاکستاني ښځو ژوند او د هغوی حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریڈیو تاسو غوږی قدر مرودونکو د خبرونه په دوه میلمه کې تاسو لپاره یو ځانګړی راپور لرو چې په سند صوبې کې هندو بجنه ولی خپل مذهب بدلوي خو اوس پښه مې د غرمې دولسنی بجې شاین بنیرنا و د خبرونو لنډی زوور
د پاکستان نوموړی خبریال او د میډیا د نظم د ادارې پیمرا په خوانی مشر افسر علم په اسلام آباد کې د خپل کور مخاطب په وسلوال برید کې ټپي شوی دی. په پاکستان کې بیا بیا خبر اعلان تر بریدونو لاندې راځي. په 2014 کال کې خبریال حامد میر هم په کراچۍ کې ناڅرګند وسلوالو په ګولو وشته وو. بلخوا د کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلي دي چې په دغه اړه د اسلام آباد د پولیسو مشر ته د پلټنو امر ورکړی دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه د اپریل تر 23 نیټې ځنډول شوې ده. پرون اسمبلی په قرارداد بحث پیل کړ چې پکې په فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو د خپرېدو غندنه شوې ده. دا قرارداد د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي امجد علي خان وړاندې کړې چې د بحث لپاره منظور شوې ده. په قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې پارلمان دې له پاکستانه د فرانس د سفیر د ویستلو په اړه بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر وونۍ په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم د مذهبي ډلې لخوا پر تشدد مظاهرې ترسره شوې دي. ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانو ونې کیدونکي د سولې نړیوال کانفرنس د روژې تر پای ځنډولې دي. د ترکیې د بارنو چارو وزیر د خبر ترک ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د تیاریو د ځینو ستونزو له کبله د استنبول خبرې د اختره پورې ځنډول شوې دي. رویټرز خبر ایجنس د دریو سرچینو له قوله وایي چې دا غونډه د طالبانو لخوا د برخې نه اخستو له امله ځنډول شوې ده. او ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د کال 2015 د جوهري لوزنامې د ژغورلو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بارو چارو د وزارت بیان د خبرو پر مخ وړلو لپاره د کاري ډلې د جوړېدو هرکلی کړی او دای منلی دی چې په دغه اړه لا ډېر کار کول دي.
د خبرونو لړید مو شاین بنینه واورید کډرونو درونکو انکری د افغانستان د سولې لپاره د استنبول د غونډې د ځنډیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه د راتلونکي شنبه پیل شي. افغان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی هم ټاکلی خو طالبان دې غونډې ته د شک په سترګه ګوري. احمد شیبر نور تفصیل سره.
د استنبول غونډه چې ټاکل شوی و د راتلونکي شنبه په ورځ د ترکیې په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره شپه یو تلویزیونی پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولی چې په راتلونکو دریو ورځو کې دې غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نه کړه. کله چې له چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي که نه، د وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نېټه ټاکل شوې وه او بیا دا نېټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نېټه په داسې وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هېوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هېواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لرې شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا داسې دي د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي عمارت تشویشونو د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
که دې ناسته د یو فرصت په سترګه ګورو، اما تر اوسه هم د طالبانو له اړخه تر اوسه هېڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تمه لرو چې ټول طرفونه له دې ناسته څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې تامین لپاره اعظمی استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او اراده سره په دې ناسته کې ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تا سرجان ستپرون وویل چې روسیې ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو اټکل کېږي چې دا غونډه وځنډېشي ځکه چې بېلابېلې خواوې تر اوسه په مشترک اجنډا موافقې ته نه دي رسېدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره د شوې ژمنې له مخې د مې په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 11مه به ووځي. طالبانو وویل چې دوی به تر هغو د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال د تاسو غوګیده خبر په خپل حکومت وینا تر مخه ټول صوبو د صوبې په زیاتره برخو کې د ارزان بازارونو کې د بارزان بیا خوراکي توکو لګولو بهیر روان دی. دا چې په سوات منګوري کې خلک د ارزان بیا بازار ته څنګه ګوري او هلته د هغوی ضرورتونه پوره کیږي او کنه، د مشال لوی خبریال نیاز احمد خان په دې راپور کې تفصیل اورو.
د منګوري د 15 لک نه زیاتې آبادۍ لپاره ضلع انتظامیه د ټي ام ای په ودانۍ کې دوکانونه خلاص کړي چې پکې د سستا بازار په نوم اوړه، چای، چینی، غوړي، دالونه او نور د ضرورت شیان ایښودای شوي. حکومت داوه کوي چې دغه بازار کې 40 نواخله تر 25% ارزان شیان خرڅولی کیږي. بازار ته ورغلی 15 کلن د سیدو شریف عبدالجلال وایي چې بعض شیان لږ ارزان دي خو معیاري ښه نه دی.
دا سره اوړه چې کم دي 500 روپۍ نو چې دی نه د دې معیار بالکل نه دی صحیح چې دا حکومت دی په دې باندې ډي یا ټول دې در منګه دی هغه ته شیدان خاص کو چې هغه شیدان میلیونو والته ویناو کې چې دا وړ شیدان غریب سړی د پاره خکې دلته کې شیدان صرف غریب سړی راځي نه د غریب سړی د پاره دا ځکه کولاو شه نو په کار دار چې دیول شیدان ګوره د ټول ضرورت چې دی کنه هغه د وړو دی د چینه دی د ګوړې دی د غوړو دی چې غوړیم دی ته په صحیح نرخ باندې میلاو شي دغه شان شیدان اوږي چې دی دی ته په صحیح روجه د چې په صحیح نرخ میلاو شي.
د امان کوټ اسودین کې یو مشر عبدالغفور چې د منګوري په مرکزی بازار کې سودا کوي وایي چې سستا بازار کې معیاري شیان نشتا زکه ورته زیات خلق سودا ته نه ورځي.
دروجی مبارک میشته پسست بازار کې هیڅ شی نشته بغیر د چوکر دوړونه پسست بازار ته لاړ شي پاکي هر هغه شی پروږي چې هغه د انساني وجود د پاره موزري هغه د خوراک قابل او اهل نه دي. لہذا په دې دور کې موږ حکومت تر سوال کوو چې د سست بازار بیا ختم کی یا د هغه سامان هغه اشیاء مارکیټ تر واسي کم څه انساني ژوند د پاره موزري او اهم.
د سوات تجارتی اتحادیه مشر عبدالرحیم وای چې سستا بازار په ټول سوات کې حکومت صرف د نمایش لپاره جوړ کړي، د سیمې تاجران یې په اعتماد کې نه دی اغستی.
دا سستا بازار زما په خیال چې دا یو نمایش دی، اسې د پیپر د هدا پورې د میډیا سوشل میډیا د هدا پورې د هیڅ قسم ریلیف کوم ته بدې نه ملګي ځکه چې ورک اشیا پکې نشته، اوړه پکې نشته، چینی پکې نشته، غوړي پکې نشته، تش په یوټیوب ټو سٹور په سامان نه مانی او په سبزی په خودو مانی. د سستا بازار وای د کوم سره ظلم دی پکاز دا وای د لپاره پلانینګ شو دلته کې تاجرانی په دې کې سټیټ هولډری په کې شریک کړو هر شي د خپل طرفه په لو اشیا پای کې په ارزان نه کوم باندې خو دې
د منګوري د سستا بازار دوره کوونکې د سیمې صوبای اسمبلی غړې فضل کی وای چې دوی ولسته په ارزان نه بلا شایان ورکوي. آبادی زیاته ده، ضرورت ډیر ده، صرف کم آمدن والا خلق دے دا سستا بازار نہ پیدے واخلی
او خلق تا ریکویسٹ کوم چا چا وس کی چا چاڑ کی کی اگر میرا بانو کوئی شروع تے نہ راضی ا خلق دے راضی چ کم چاڑی ماری کم داڑے والے کم ریڑی والے څوک اجز مده چا 15 لک روپے تنخواہ دا اوس تکیږي زکه چې زدا نه مشکو چې موږ هر چاله ټول پاکستانیان نور کړي خو دا شی مو معذور دومره ده چې هغه خلک معروف نه دي نشي کوم غریب خلک دي
د سواد ضلع انتظامیه او حکومتي چارواکي وای چې ټوله ضلع کې سسته بازارونو کې چینی غوړي وړه دالونه او نور د ضرورت شیان ایښودای شوي چې ولس ترې په ارزانه بیه د ضرورت شیان ترلاسه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ترنوګو مشال ډیټا تاسې غوږې په جنوبی وزیرستان کې ځای خلک وای چې تر دیش ته پوری د صحت سہولتونو مرکزونه تړل شوې دي. دغه مرکزونه غیر فعال او د حکومتي چارواکو وینا و چې نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې رپورت کې ورو
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې په سویلي وزیرستان کې دیرشت غیر فعال د صحت بنیادی مرکزونه ختم کړي دي. د سویلي وزیرستان سره تعلق لارین کې خبریال فاروق ماسید د دیرشت غیر فعال مرکزونه ختم کولو او په سویلي وزیرستان کې د صحت سہولتونو په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
کوکو ګورو په جنوبی وزیرستان کې چې د هیډ کوارټر هسپتال یو د درې سیور هسپتال نه دي، پنځه شي دي، تحصیل هیډ کوارټر هسپتال دي، او ورسره پنځه بنیادی مراکز صحت دي، 52 کمیونٹی ہیلتھ سینٹر دی، لگا سے سول ڈسپنسری اور ٹی بی سینٹر ہے، مطلب ٹوٹل 136 مراکز دیری کرنا دے سیاد ہم موجود دی، دا تقریباً آلموسٹ ٹول غیر فعال دی، اور کبھی دا سے دی چھے اوپن ہم دیکھو نتائے کہ سٹاف حاضری چھے دا آغاز نشت برابر دا، دی جنوبی وزیرستان دی ہیلتھ چکم افسر دے، آغاز دی دریم میاشت انہ پا چھوٹی بانے ہو، دریم میاشت انہ پا ٹریننگ مانے تلے ہو، نو چھے کلا دے دے الائیے، یو اے گھارے سبرا چھے پا موقع موجود نوی نو لازمی خبر دا، مراغی بحال بسی.
سویلی وزیرستان کشے دے صحت سہولتونو پا باراک شے دے دوے مکان میں اسے دن کی خبریں ہم وار وئی
منم اسحاق کا ہے جمو تعلق دے تحصیل فراروغ دا ہے دے ٹوٹل وزیرستان چکم حالات ہے یا دے میج دے فراروغ چکم حالات ہے دولا تا ہسپتال خوب نما موجود ہے خودن کے دولا تا نہ پیش سٹاف تا دے نہ پیش دے ایمبولینس سہولا سا اونا دے حکومت دے طرف نہ تان عوام تے دوائی سہولا سا دا دے تحصیل فراروغ ہیڈ کوارٹر ہسپتال دے دا صورتحال دا چکم دے تحصیل نہ اس پاس لری ایریا دو ایغ صورتحال خوب دا نہ بدتر دائی چکن نور ایریا دی دے وزیرستان کا مکین ایریا سے دو آغا ہسپتال میں بند آئی نشتہ بھائی پک ہے ڈاکٹر رو نشتہ ہو چکن نے دے میڈیکل سر تعلق لاری کے ایک امزا زنانا دی دے
من عمر احمد شاہ دائی دی جنوبی وزیرستان سے میں تعلق دائی چھے دے میزا دے سی ایس پہ ایت سہولت نشتا کہ کی ما اسپتالینا دے ختم کری دی دیر سے دے دا ختم کری دی سے ایک سو چیک پوٹی دی پر دے ایک سو چیک سے ہاں ڈاکٹر رو نہ نشتا دائی دے می چکن سے دینا ڈاکٹر دی دا مکمل اسپانا میز انسانون ی اور نور مقصد دی انسان ہیت سہولت دی نیش دے پورا نستا وای اور نم دے انسان پستر کے طرز سا پر ایک اتل ی
مشال ریڈیو چ دے صحت دے گی حالات پ باراکش دیوانہ ڈی ایچ او دفتر سرا تماس ونی ولی پ دفتر کش موجود و چرواکی دے خپل نم نہ جواب تولو پ شر دا جواب وک
دا بلجانا تے معلومات کم میٹنگ نہ تو پلی لیڈر کنا بلجانا کر دا وقت میٹنگ نہ تو رگلے 14 بریگیڈ لیول سر
سویلی وزیرستان صحت سانگے مرستیال مشر ڈاکٹر عبداللہ جان سرا مشال ریڈیو چے تماس ونی ولی دے غوی جواب پدا رنگ وا مشال ریڈیو بار بار دے صحت سانگے مشر ڈاکٹر ذاکر حسین سرا تماس نیولو ہسا وکڑا خواغوی خپل موبائل پر تکاول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال جواب پدارانگ وا
دا تقریباً دا 30 خودے کی دا جی ٹول چی کم دی کنا سرکاری بلڈنگ نیو زنا پا رینٹیڈ بلڈنگ سکی مارا علاوے اگا ریشنالائزیشن دے کنا ہم غدی چی لکا اس نیز دے مثلا اس دا مولا خان سرائے اسپتال جوڑ شو دا خشان ایسر روغی ولم وغروان دے تقریباً دا سے لکا شلام کے پوئی خلا کے نو ایسر خواہ و شاہ کے ہم دے دا سے دا خو مخ کے ہیلتھ پا کرائیٹیریا نو جوڑ کنا ہیلتھ خو دا خو پلا کرائیٹیریا دا شل فلزم دا چی دمرا آبادائی دا پارا یہ اسپتال وی فنکشن وی نو بل نوی پکر نو آغای مطابق کی دا کڑی دی چی آل ریڈی یوش تے پا ایریا کے فنکشن ہیلتھ چی کم بیسک کرائیٹیریا دا آغای پی پلائی کڑی دا آغای مطابق کی کڑی دی
سویلی وزیرستان اسے دن کیو دا ہم وویل چې حکومت دوی ته مفت دوایانو ورکولو سره هسپتالونو کښې د ډاکټرانو حاضري یقیني کړي چې دوی ته په خپلو سیمو کښې د صحت سهولتونه حاصل شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو څپو اورېدای شئ. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15360 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندي او ثبت شوي بڼه موجود دي.
د پاکستان په سند صوبه کې په ځینی مذهبي مشرانو تور پورې کېږي چې هندووي انجونې یا جنکۍ مذهب بدلولو ته رابولي او بیا یې د کورنیو د خوښې خلاف ودبي. په دې کې یوه د برچونډي درګاه هم ده. که څه هم د برچونډي درګاه مشران د مذهب اړولو تورونه په کلکه ردوي، خو د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې د داسې کارونو مخه نیولو لپاره باید حکومت په کلو کې د پیدایش ریکارډ سم کړي او مؤثره قوانین جوړ کړي. د مشال اړیو خبریالان د تیر کال په سپتمبر کې د سند صوبې ته تللي ول او د یو شمیر کورنیو مذهبي مشرانو، سیاستوالانو او د بشري حقونو کارکوونکو سره مرکې کړي او د هغې په بنیاد یې دا ډاکومنټري تیار کړي چې تاسو پام ورته راګرځو.
د برچونډي شریف درګاه د سند له اغو درو مدرسو یوه ده چې ویل کېږي پکې هندو انجونه په زور دین بدلولو ته مجبوریږي. سمرن کوماری د 2000 د اگست په 19 په همدې ځای کې اسلام قبول. د سمرن ورور سنی کومار مشال ریډیو ته ویل چې خور یې په زبردستی واده کړل شوی ده. شپږویشت کلن سنی کومار چې د میرپور ماتیلو ښار اوسیدونکی دی وایي د په تاڼه کې د سمرن د لادرکې راپور درج کاوه او هم هلته ورته ټلیفون راغی چې خور دې په برچونډي مدرسه کې ده او اسلام یې قبول کړی دی.
ما ته ټلیفون راغی چې خور دې له موږ سره ده او غواړي مسلمان شي.
د ټلیفون کال سمدستی ورستو سنی کومار او مور یې برچونډي درګاه ته ورغلل چې سمرن سره ملاقات وکړي. دا آوازونه له هغه ویډیو اخستل شوی چې پکې سنی کومار او مور یې له سمرن سره ملاقات کوي. د سنی کومار په وینا دوی ته اجازت ور نه کړل شو چې سمرن سره ځان له ملاقات وکړي.
هغه تر فشار لاندې و. دا ویډیو وګورئ، هغوی ورته اشاره کوي. له هغه ځایه زموږ تر واپسۍ 2 ساعته وروسته دا ویډیو راغله چې هغه مسلمانه شوې او واده شوه. دا هر څه یوازې په 2 ګنټو.
اپنے ورثا کے لیے، اپنے پچھلوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟
میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں مجھے تنگ نہ کریں، میں ان کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، مجھے خوش رہنے دیں.
خود سمرن مور جنتا کماری بیاوائی د لور غم یہ پزڑ پروت دی.
لور میں دیر تراک رہی پزڑ میں غم دے زی پخپلستر گو لیدل غاڑم.
باور وکړی موږ غوښتل چې ځمکه وچوي او موږ ور باندې ورننوځو، زهر خوړلو ته اړ
شو.
د پاکستان د بشري حقوقو تنظیمونه د هندو انجونو دا ډول مسلمانېدل خورا ناوړه کار بولي. د شمیرو سره سم هر کال د لګکیو تر زرو پورې نجونه او ځوانې ښځې د مذهب بدلولو ښکار کیږي.
They tend to be from a very lower economic background. In most cases they don't have
دوی اکثره د بیوزل کورنۍ وي. دا کورنۍ زیاتره وختوان نه لري چې د خپل خزو جنکو یا ماشومان پر ضد د هڅو مخه ونیسي.
These attempts on their women, on their daughters, on their children.
د سرکاري شمیر سره سم په پاکستان کې 4.5 میلیونه هندوان اوسي چې زیاتره یې په سین کې دي. خو د هندوانو مشران دا شمیرې 8 میلیونه ښیي. د 2019 کال د سرشمیرنې سره سم د پاکستان ټوله آبادی 240 میلیونه ده. له تاریخي پلوه سین د مذهبي رواداری او زغم مثال بلل کیږي. د ډیر کی خار په برچونډي مدرسه کې تر مسلمانې دو ورستو اکثر انجونه د نکاح لپاره پنجاب ته لیږدول کیږي، ځکه چې هلته د انجلۍ د واده قانوني عمر د 18 پر ځای 14 کال دی.
دیکھیں اسلام قبول کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے.
د برچونډي درگاه میا محمد جاوید د مذهب اڑولو کار پر مخ بیای دی، وای ہدایت ورکول د الله په لاس کې. سمرن د میا محمد جاوید په لاس اسلام ومانه. د جاوید په وینا اغا یو وشکل نه ده. دی وای له 2015 کال راهیسې تر سلو زیات کسان مسلمانان کړي. میا جاوید په زور د مسلمانولو تور ردوي.
لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکا ہے.
دا سپین درواغ کے علاوہ کوئی فریب دے دھوکا دا اور رشتیاں دے
طرح کا کوئی معاملہ ہوتا
بھی نو ثابت دی
کم سے کم ورث تو کرتے تو میں تو چیلنج کر رہا ہوں.
دا غږ د شپېته کلن هری لال دی چې په 2019 کې یو ویډیو په ټویټر خبره شوه چې دی پکې د پولیسو تاڼې مخې ته ناست، په دواړه لاس مخ سر وی او پولیسو ته وایي چې ګولې دې پرې وچلوي. د 2006 په سپتمبر میاشت کې د مشال ریډیو خبریالان په ډیر کې خار کې د هری لال کور ته ورغلل. د ملتان او کراچی ترمنز غزیدلی جرنیلی سڑک پر غاړه د کچه خختو جوړ کور کې هری لال د اغه میرمن اجبی یو لور او دو زامن وسیږي. هری لال وای وسلوالو هم لدی زایا د اغه دو لونه رینا او روینا وتختولې او په برچونډي درگاه کې تر مسلمانولو وروسته یې مسلمانو هلکانو ته واده کړی. دا 2019 د مارچ میاشوه. نزدې یو نیم کال وروسته د مشال ریډیو خبریالان د روینا کور ته ورغلل. د روینا اسلامي نوم آسیه دی او د سفترلی نوم متن دویمه میرمن ده.
اب هم لوګو کې تکلیف څه کوچ به نه هم لوګو یې سره رته بهنه
زدل ته هیڅ مشکل انلرم. مونږ بني له یو بل سره د خوین دو پسیر وسو. ل صفدر علي سره مې په گاوند کې لیدلی ول یو بل ته مو ته ټلیفون شمیرې ورکړي. ما ورته وویل غواړم مسلمان شم. ما با په خپل کلی کې مسلمانان لیدل بیا زما هم زړه شو چې مسلمان شم.
ما څه خواسته هم لوګو مسلمان وایي.
د رینا او روینا په قضیه کې اسلام آباد های کورټ فیصله ورکړه چې دواړه خویندو په خپل خوخه واده کړي او زور زیاتې ورسره نه دي شوي. عدالتي فیصله د میا عبدالحق چې په میا میټا مشهور دی بریا وګرځیده. دو اتیا کلن میا میټا د سین په با اثر مذهبي او سیاسي کسانو کې حسابيږي او د برچونډي درگاه سرپرست دی.
اگر سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ
حضور پاک وای چې څوک په زور امه مسلمان وای نو موږ څوک یو؟ هغه خلک چې دا سی وای لی وی په پیسې اخلي
او لیتے ہیں کہیں سے وہ پیسے.
نو موږ په زبردستی د هندوانو مسلمان ول ردوی خو وای چې لنوی مسلمانو سره مالی مرسته کوي.
جو مسلمان ہوتا ہے ہم اس کو تحفظ دیتے ہیں.
دا نو مسلمان شو حفاظت کو دا روزگار او کور بندوبست کو کا ہلکوی وادی کو او کنجلی وی میڑ وے
تو اس کو بھی مطلب خاون دیتے.
خود میا میٹا پوینا چ یو وار سوک مسلمان شو پخوانی مذہب تا د واپس لو لار یہ بند شو.
نہیں سوال ہے مسلمان ہو گئے نا تعلق ٹوٹ گیا.
مونږ د هریلال د کور اغه کوټه ته ورغلو چرته چې په خوره لیوکرل شوی دیوالونو د اغه د کورنۍ عکسونه لګیدلی و. په دې کې د رینا او روینا د ماشومتوب عکسونه هم ول.
هیڅ نشو کولای، مونږ یوازې جړا کوو. مور یې جاړي، خور یې جاړي، رینا او روینا مو ډېر یادېږي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د رینا او روینا د قضیه پلټنې کړي. کمیشن په خپل راپور کې حکومت ته سپارښتنه کړي چې په کلیو کې د ماشومانو پیدایش درجولو عمل خکړي او د مذهب بدلولو لپاره دی د عمر حد 18 کال کړي. خوشحال خان خټک په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن کوآرډینیټر دی. دیوائی په زور د چا مذهب اړول باید جرم وګرځول شي.
It should be the provincial government authorizing the conversion. That process needs to be
مذهب باید د حکومت په اجازه بدل شي. د دې لپاره یو تګلارې پکار ده چې په زور د یو چا د مسلمانولو کار وشي نو باید جرم.
Those matters need to be criminalized.
لال چند ملی د پاکستان د پارلیمان غړی او د اقلیتونو کمیشن پارلیمانی سیکرټر دی. دا کمیشن په زور د دین اړولو پیښه پلټي.
Insisting on two things: one, defining forced convergence; number two, law on convergence.
دیوای باید د جبري مذهب اړولو تعریف وکړل شي او دوهم د مذهب بدلولو په اړه قانون جوړ کړل شي. خمیا محمد جاوید بیا وایي د اسلام په نوم جوړ شوی پاکستان کې د داسې قوانینو جوړولو اجازه نشي ورکولې.
لیکن جو ملک اسلام کے نام پہ
دا ملک د اسلام په نوم جوړ شوی داسې قوانین پکې نه قبلو. دوی هڅه کړی و خو دا فکر یې نه وکړي چې په دې ډول قوانینو خپل ایمان زیانمنوي،
خراب کر رہے ہیں.
د سین زیاتره هندوان د بیوزلۍ شپې سبا کوي او اکثر ته ل پلار او مورا د زمکوالو او جاګیدارانو پورونه ورپاتې، خو ځنې ملایان یې قرضونه خلاصوي.
تم کنورٹ ہو جاؤ، تمہارا قرضہ معاف.
کرشن شرما په پارلیمان کې د ترپار قرضې لې استاد او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی دی. دیوای په هندو دین کې د طبقو تفریق هم ډېرې هندوان مذهب پرې خودو ته مجبوروي.
لیکن جو ودن هندو کمیونټی
هندوان د دوو دینی طبقو یا صنفو ترمنځ ودونه نه کوي. همدا لامل دی چې زموږ د بچیو د واده موخه کمی
دي. بچو کې رښتو کې لري
خزانی بیا د کورنی مشکلاتو لوجه هم مذهب بدلوي. 15 کلن سیجل چې اسلامي نوم یې علی زاده، درې بچی او میړه یې پریخول او مسلمان شو.
ما د خپلې سیمې د یو شمیر انجونو په اړه پر انټرنیټ او اخبارونو کې لوستي ول چې بابا ورسره مرسته کړې، نو زه هم دلته راغلم.
بابا کې پاس هو گئی.
خو تر څو چې موثر قوانین نوي جوړ شي، خای د جبري مذهب بدلولو په اړه شکونه موجود وي. هریلال او میرمنې که څه هم د خپلو دوه لونو رینا او روینا لاس اخستي، خو د درې ملور په اړه اندېښمن دي.
اے راځي بابا بند کرا کې اٹھا کې لګ جائیں، هم کیا کریں گے، هم ته کچھ نہیں کر سکتے نا.
دی وای که هغه خلک بیا راشي او په مونږ وسله کېږي، نو مونږ څه کولې شو؟ سنی کمار مشال ریډیو ته ویل چې خور یې تر فشار لاندې ده او نشي ویلې چې زبردستی ورسره کیږي. سنی کمار د ګوډکی خار په یو عدالت کې مقدمه هم کړی و خو درخواست یې خارج شو. دی وای خپل قانوني جنگ به جاری ساتي.
لڑکی ہم کو دے، ہم لڑکی کو سمجھائیں. ایک ہفتہ
سمرن دی واز یو و نئی مک تراکڑی مک بو گور چاغه واقعی مسلمان دل غواڑی کدا سی وین خو خبه یو من مو قربانی زور نہ کو خدا وعده غیر قانونی دے.
ٹھیک ہے، لیکن یہ شادی غیر قانونی.
Bye.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2000 کې په خپل راپور کې پاکستان د مذهبي ازادیو سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد بللی، خو اسلام آباد دا تور رد کړ. البته په هیواد کې وخت په وخت د مذهبي لګکیو په ځانګړي ډول د اغوی له ښځو او انجونو سره د ناوړه چلند خبرونه خبري. د بشري حقوقو د تنظیمونو په وینا له قانوني تحفظ پرته د داسې پیښو او د اغو ډلو مخنیوي ناشونی دی چې د دې کارونو تر شا کلک ولاړ دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.